دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت ویلي دي چې زده کړې د هیواد په پرمختګ کې اساسي رول لري نو له دې کبله د افغانستان د پرمختګ د تضمین لپاره د سرګونو ښوونځیو ملاتړ کوي د ماموریت د سرګندونې د اکتوبر په 15مه په اېفانه کې د خپل اساسي د هغه انزور سره یو ځای سرګندې کړې دي چې په کابل کې د نجونو یو لومړني ښوونځي ته ورغلې و د اروپای ټولنې په شمول بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو اساسو د طالبانو نغښتې دي چې د جنکو تعلیمي او تحصیلي مرکزونه پرانیزي د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوالو ورځې په توګه منځل کیږي په افغانستان کې چې د کلیوالو خزو د پاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوي کم دي 55 کلنې خدیجه د قندهار د ولایت د دامن په ولسوالۍ کې د کلیوالو بیوزنو مېرمنو د پاره د لاسي صنایعو مرکز جوړ کړی دی د دغه مرکز کارکونکو چې د خپل کورنۍ او سرپرستی ورته ورده غاړي ده وایي چې د خپل تولیداتو د خرڅلو لپاره ځانګړي بازار ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت ستره محکمه ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې د میدان وردګو او د کونړ په ولایتونو کې ډیر لږ کسانو ته چې دوه پکې خزي دي په عام محضر کې تعزیری سزاګانې ورکړې دي د محکمې د اکتوبر په 14مه د ایکس په پانه کې لیکلي دي چې د میدان وردګو په ولایت کې د یوې خزي په شمول 15 کسانو ته او همداشان د کونړ د ولایت د شیګل په ولسوالۍ کې د یوې خزي په شمول 8 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دي دوی د نامشروع اړیکو غلا لواتات او د کورنه په تیښتي تورنو هر یو کس په عام محضر کې د 15 نیولې تر 9 درو وهل شوې دي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري په داسې حال کې چې پاکستان په دی ورځو کې د سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دي سبب په پایتخت اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري او د سازمان د 20مه غونډه پر رسمي ډول پیل شي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د غونډې ته نه دی بلل شوی د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د پاکستان د بتبواتي راپورټونو په اساس د چین او د قرغیزستان صدر اعظم اسلام آباد ته رسیدلی دي او د پاکستان صدر اعظم هرکلی کړی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان صدر اعظم، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د جمهور رئیس لومړی مرستیال هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د غشان د منګولیا صدر اعظم د چارونکو غړي او د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې عالی غونډه کې ګډون کوي. که څه هم معلومه نه ده چې د شنګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په 23مه غونډه کې به د افغانستان په اړه بحثونه وسی او کنه، خو اوس په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت اداګانو د سیمې د هیوادونو اندیښنې زیاتې کړې دي. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندیښنه لري. پاکستان د دې غونډې په مناسبت درې ورځې رخصتي اعلان کړې ده. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
قرغیزستان د افغانستان د بدخشان په ولایت کې د قرغیز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغیزستان مطبوعاتو نن د اکتوبر په 15مه خبر ورکړی دی چې د جمهور رئیس دی جباروف په لارښوونه د بدخشان د ولایت پامیر ته طبي سامان او وسایل لیږدول شوي دي. په دې خبر کې راغلی دی چې دغه وسایل په پامیر کې د زړه، غاښونو او د نسایي ولادي څنګه تر رسول شوي دي. او 155 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي له دغه مرستو مستفید شوي دي. د دې نه مخکې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب دی. قریب 3.5 میلیونه ماشومان او میندې په خوار ځواکۍ اخته دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د اروپای ټولنې د بارنیو چارو وزیرانو د اکتوبر په 14مه په منځنی ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو او د روسیې په وړاندې د اوکراین سره د ملاتړ په هکړه په نوو تدابیرو د غور د پاره غونډه کړې ده او په ایران نوي بندیزونه تصفیه کړې دي. اروپای ټولنې په هغو شرکتونو او هغو کسانو بندیزونه ولګول چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. دغه توغندي او نور وسلې روسیې ته لیږل کیږي او روسیه ترینه د اوکراین د جګړه کې کار اخلي. اروپای ټولنې درې ایرانی وایي شرکتونه او همداشانې دوه نور تدارکي شرکتونه هم په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دې وینا وروسته چې ویلي دي د حزب الله په ډلې چې ایران ملاتړ کوي نور رحم نه کوي، اسرائیلی پوځیانو د اکتوبر په 15مه په لبنان کې د دې ډلې په اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله دغه پوځي او سیاسي ډله د متحده ایالاتونو لخوا د دهشتګری ډلې په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. د حزب الله ډله د لبنان په جنوب کې تر ډېره حد حاکمه ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري. د لبنان د دولتي خبری اجازه د رپورت لمخې اسرائیلي قواوو د بقا په دری بریدونه کړي دي او د بعلبک په خار کې یو روختون بشتره ده. او ملګرو ملتونو د اکتوبر په 14مه ویلي دي چې په لبنان کې په تیرو دریو اونیو کې چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه پیل شوې د 400,000 ډیر ماشومان بې ځای شوي دي. د ماشومانو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف د اجرایوي رئیس مرستیال چیبیان په لبنان کې د ښوونځیو تر کتلو وروسته جګړې له کبله بې ځای شوو کسانو پکې پناه اخیستې ده دا څرګندونه کړې دي. خاغلی چیبان په بیروت کې د ای پی خبری اجنس ته ویلي دي څه شي چې د ټاکان ورکړی دی هغه دا دي چې د جګړې د پیلېدو درې اونۍ کېږي او دومره ډېر ماشومان بې ځای شوي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ غنو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ساکشو موجوداتو د تصویرونو او ویډیوګانو پر خپرولو بندیز غندلې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د تخار د امر بالمعروف ریاست لخوا د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو د بندیز د امر ورسته د دغه ولایت د ملي تلویزیون فعالیت بند شوی او خصوصي تلویزیونونه تعطیل شوی دي. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شایان د عکسونو په خبرولو د بندیز قانون پلي کوي. طالب چارواکو ویلي د بندیز به په تدریجي ډول عملی شي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو نوې امر غندلې ده.
ما باور ده چې طالبان بیان ازادۍ ته او رسنیو ته ژمن ندي او دغه محدودیتونو لړۍ به دوام لري او 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 زه په دې باور یم چې د طالبانو محاسبه د رسنیو باندې کوم فشارونه راوړي دوی محاسبه غلطه ده.
تصویري رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د نخ پر دوه پریکړه دغه رسنیو د بندیدو لپاره یو سیګنال دی او دا کار کولای شي چې په افغانستان کې د ټلویزیونونو او نورو ټولو تصویري رسنیو د بندیدو سبب شي.
یو شمیر ژورنالیستان وایي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو قانون په جوړولو سره له اسلامي قوانینو څخه خپل هغه سخت تفسیر ته قانوني بڼه ورکړه چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د دغه ډلې د بیا واکمن کېدو راهیسې نافذ شوې ده.
زه فکر کوم دا څه نه ده، دا یو شدید استبدادي مذهبي حکومت دی. دوی اصلا د چشنه چیریږي افغانستان د ثواب او د ګناه خبره زیاته ماته درک کوي چې د بیان د ازادۍ نه دی، د مطبوعاتو نه دی. دوی وړاندې چې په ترتیب کې وي مطبوعاتو باندې داسې شرایط راغلي چې مطبوعات په خپل فعالیت پرېږدي.
ژورنالیست جیلانی ځواک وایي چې یو شمېر طالب چارواکي په خپل له دغه شان بندیزونو سره مخالف دي.
قطر کې کوم کسان دي یا هلته ځي و راځي دا که سن ټول تر څو چې زه پیژنم هغه هیڅ مشکل نه لري. رسنیو سره ځي مم مرکې کوي، خود سره 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 کینی بحثونه کوي، مرکې کوي او دا په پکې تاسو کړه معلوماتو کې د سره وخت نه د دغه یو شمیر سترو طالب رهبرانو دولګانی په خارجي پانتونونو کې په عربي پانتونونو کې په قطر کې چې انت دغه سی او فزاده لکه او پاک په سره خبردار دي. په دغه سیمه فضا کې هلته په پوهنتونونو کې درسونه وایي.
یو شمېر دینی عالمان د تصویرونو او ویډیوګان د خپرېدو په اړه بیل نظر لري.
تصاویر کې از طریق ویډیو ان په مرها برخه کې شو یا مالک وسایل الکترونیکی فعلی گرفته میشه. اکثر علما یا سر جواز داری تصاویر یا تصاویری که ما شما در پاسپورت ما میگیریم
د طالبان د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له 1996 څخه تر 2000 لومړي کال پورې په ټول افغانستان کې د تلویزیون پر نشراتو او د ژوندیو شانو پر عکسونو بندیز لګول شوی وو، خو واکته دغه ډلې له بیا رسیدو راهیسي تر اوسه دغه ممنوعیت په پراخ کچه نه دی نافذ شوی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدر مون اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل، د شنګهای همکاري سازمان یا اس سی او د غړو هیوادونو مشران د سرمشري زغوند لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دي. د یا تنظیم غونډه په رسمي توګه سبا پیلېږي. پاکستان د دغه غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. تمه ده د تنظیم د غړو هیوادونو مشران د تیر کال په جربیا د سیمه ایز ترهګرۍ، اقتصادي پرمختیا او ګڼ شمېر نورو مسایلو په باره کې خبرې وکړي. نور حال د شهناز نفیس څخه واوري.
په اسلام آباد کې د شنګهای د همکارۍ سازمان یا اس ای او غونډه په کراچۍ کې د چینایي انجنیرانو په قافله باندې په ځانوجنې حمله کې د دوه چینایانو وګړو د وجنو نه نه ورځې وروسته پیل کیږي. پاکستان د سرمشریز غونډې امنیت لپاره فوج زی پزی کھڑے دی. د تیر کال د سرمشریز غونډې په سیر دا ځل هم تمه کیږي چې غړي هیوادونه به د سیمه ایزې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ممکنه تګلاره خبرې کوي.
له دې کبله به د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په ضد سیمه ایزه همکاري وده وکړي، او زه په دې باور یم چې له دې سره به نه یوازې د پاکستان د دې هدف ملاتړ وشي، بلکې په سیمه کې به د امن او استحکام یقیني کولو کې غړي هیوادونه خپل رول هم لوبولی شي.
تیر کال په سرمشریز غونډه کې هند د چین د یو کمربند او یو لارې لستري پروژې بیارای سره مخالفت کړی وو. په غونډه کې په نړیوال بازار کې د ډالرو د رول کمولو په اړه خبرې شوې وې. د بندیزونو په میکانیزم اندېښنې ښودلې شوې وې او د سیمه ایز تجارت په پراختیا خبرې کړې وې. رسنۍ وایي چې دا ځل به د سرمشریزي په ممکنه ایجنډا کې اقتصاد شامل دی، خو و بلیدلې شي چې خړی هیوادونه سمره پرمختګ ته تیار دي.
زه دا غنوم چې نه صرف معاشي ترقی مسله ده، دوه لپاره کم کې کاهن برخه خلی خدا وسی کیږي ودا ملويږي، او کاهن برخه نه خلی نو دا وسری نه او کمیږي. خو لوی مسله د امن او امان ده. سور پرې امن او امان نه یې پاکستان کې سی پیک نشیتلې مخ کې، سور پرې امن او امان په افغانستان کې نه یې، نو دا ورلد ون بیلټ ون روډ انیشیټیو مخ کې نشیتلې، سور پر دا پر مختک نشی کیدله امن او امان نه یې. نو زما په خپل خیال کې دا سه غونډه لکه دا دروشتم غونډه دا کدا سه سم نور هم وشي، زما په خپل خیال کې دا دورست غونډه نه دی.
او چې کله هم د اقتصاد او امنیت خبرې کیږي نو د افغانستان وځي مخې ته راځي.
شنګهای غونډه دی ورکولو غونډه نه ده، دا دی اخیستلو غونډه ده یا د سازمان خپل. تاسو وګورئ چین او روسیا په خپل محور باندې کوم هیوادونه سي ورسره غړي دي، اټول ناتوانه دي، او دوی غواړي چې دا سي غړي پیدا کړي چې د دوی امنیت ته کومک وکړي. دوی چې ټولیز امنیت مسله یادوي، بل د سیمه ایز اتصال مسله یادوي چې دا باید تحکیم پیدا کړي، او ډی ډالرایزیشن هم د دوی د اقتصادي برنامه یو برخه ده، او هغه شپک اقتصادي ترانزیتی دالیزونه یا کوریدور دا عمومی مسله ده. دیدی اون دی سازمان اجنده او کده افغانستان که تاسی او گوری پراته لده چه امنیتی مسله که تر طول و نلوی مسله، خو چه دوی وایشی دی سیمی دی امنیت مسله، هغه افغانستان پورې اړه لري.
په افغانستان کې کوم طریقې سره پښتنه غمزپلی دي یا قومونه الته کې ازبک تاجک نور غمزپلی قومونه دي هغه بنیاد باندې افغانستان کې امن نشي راتلی. ومدک حال سکوندا پاکستان وو صوبو کې دا هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان دا
د شنګای همکارۍ سازمان کې نه مستقل خړی دي او یو لوی سیمه ای سازمان ګڼل کیږي. د نړۍ نږدې سروېخ سلنه نفوذ د دې سازمان په غړو هیوادونو کې جوند کوي. د دې سازمان اوسنۍ قربا پاکستان هم د هغو ډیرو ستونزو لکه ترهګرۍ د بیلتون غوښتونکو ګوندونو له فشارونو او ضعیف اقتصاد سره مخ دی چې د شنګای د همکارۍ سازمان نږدې هر کال یادوي. پاکستان دا وخت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره روسیې سره په خیبر پختونخوا کې ګډ فوجي تمرینونه هم کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو د انتخاباتي کمپاینونو په دې وروستۍ میاشت کې ډانل ترامپ او کاملا هاریس دواړه هڅه کوي هغه لشمیر رای ورکوونکي ځان ته راجلب کړي چې وایي لا یې هم پریکړه نه ده کړې چې چا ته رای ورکړي. د امریکا ځخ خبريال سکاسترنز د هغو کسانو په اړه چې لا هم به طرفه دي خبرې کړي او پښتو ژباړه به تاسو ته ووروه.
د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د ولسمشری ټاکنې پیل شوې دي او ځینو کسانو لا د مخ خپل رائے ورکړی ده. خو لا هم د سی رائے ورکوونکو پاتې دي چې وايي دوی د ډونالد ترامپ او کاملا هاریس ترمنځ انتخاب لا نه دی کړی.
زه یوازې غواړم پوښتنه چې دوی څوک دي. دوی واقعا ډیر خل نه دي. دواړه خواوې سیاست کې نیو دي. دوی دواړه مختلف سیاستونه لري او زه غواړم وګورم چې دوی څوک دي او څنګه د خپل کاندیدانو استازیتوب کوي.
اما نظر پختون له مخې به طرفه یا هر یو چې تر اوسه پریکړه نه کړی چې چا ترای ورکوي درای ورکوونکو شاوخوا درې سلنه جوړوي. جان جانسن د مارکیټ پوهنتون د حقوقو په خونځ کې موصل دی.
ډیر رای ورکوونکو تر اوسه پورې دومره پاملرنه نه کړې او له همدې کبله زه فکر کوم کله چې تاسو دیت کې زه ترای ورکړي نو داسې کسان هم شته.
د ماساچوسټ پوهنتون کې سیاسي شنن کې تاتشنټا وای د هریس او ترامپ کمپاین کولای شي ځینی به طرف رای ورکوونکي وحسوي.
د پاپولیشن اف دی انډیسایډ
دغه رای ورکوونکو شمیر چې لا به طرف دی د هر ورځ په تیرې دوه سره کمیږي. ډیرای خلک به د ټاکنو لورځ د مخ خپل پریکړه وکړي او هغه څه چې واقعا توپیر به وکړي هغه دا چې د دواړه ګوندونو څنګه رای ورکوونکي ځان ته راجلب کوي. احتمال لري چې په دې ټاکنو کې خورا سخته سیالي وشي.
د بروکینګ سرلنیز مرکز غړي ډیریل ویسټ وای ترامپ او هریس ترای ورکوونکو په قانې کولو کې بیلابیل ننګونی لري.
ترامپ باید امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې که هغه ولسمشر شي نو هغه به د قانون حاکمیت درناوی ولري. لبلخوا هریس لږ تجربه لري. هغه اوس د پخوا په پرتله زیات نرم دریځ لري نو هغه باید رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې دا د نن ورځې کاملا هریس ته چې دوی به د ولسمشر په توګه وټاکي.
لاسرګند رای ورکوونکي کولای شي په هغه ایالتونو کې چې د سخت سیالۍ تمه پکې کیږي په پایلو اغیز وکړي. دا د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په کابل کې د یو ځوان لخوا سلګونو ماشومانو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره سوې ده. انجینر زبیح الله سعیدی چې د دې ښوونیز مرکز مشر دی وایي چې اوسمهال په دې مرکز کې 650 تنه ماشومانو ته چې 150 نجونې دي په وړیا ډول زده کړې ورکوي. که څه هم په دې ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت ماشومان خوښ دي، خو له افغان سوداګرو او خیره بنسټونو غواړي چې د دې مرکز د ودې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري. د کابل پوت خیلو سیمه کې د قرار په نوم په دغه ښوونیز مرکز کې 650 تنه بیوزله ماشومان چې 150 نجونې دي په وړیا زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مشر انجینر زبی الله سعیدی وایي چې د اسری زده کړو ترڅنګ د نس زده کړې هم د ماشومان تور کوي.
د دې کورس تقریبا 9 میاشتې کېږي چې موږ فرانستل یا شروع کړم دا، او موږ سره 650 شاګردان دي چې 1500 هلکان او 150 نجونې دي، او په مختلفو بخښونو کې موږ دوی ته زده کړې وړاندې کوو په دې خاطر چې دوی ضرورت لري ورته، کاغه د مکاتب مزامین دي، کسانسي مزامین دي او کډینی مزامین دي.
که څه هم شغلی سیدی د ښوونیز مرکز لګښت په خپل غاړه لري، خو د نورو زده کوونکو د جذب په سبب له افغان سوداګرو د مرستو غوښتنه کوي.
فعلا خو موږ په دې خپل شخصي لګښت سره دا پروسه مخه ته روانه کړې ده، او د تجارانو څخه موږ دغه خواهش ته چې له موږ سره ودرېږي او موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه زمینه موږ نور هم فراخه کړو او په مختلفو ساحاتو کې خلکو ته درس زمینه مساعده کړو.
په قرار ښوونیز مرکز کې زیاتره زده کوونکي له بېوزلو کورنیو څخه دي. دغه ماشومان د مرکز د پراخېدو د غوښتنې ترڅنګ خوښ دي چې په وړیا ډول د زده کړو زمینه ورته برابره سوې ده.
موږ د جغرافیا، کیمیا، انګلیش او دری او پښتو ریاضي مضمون راکې او زه ډیره خوشاله یم چې دلته درس وایم.
زما شپږ میاشتې کېږي چې زه راځم دلته درس وایم. زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زه نشم کول چې په شخصي کې ځان واچوم. زه هم دلته راځم ما سره د استادان ډیر کومک او زه د سره استادان ډیر خوشاله یم.
بل خو د تعلیمي برخې شنونکي د ورته مرکزونو پر ډیرې دوه د ټینګار ترڅنګ وایي چې په دغه سیمه مرکزونو کې د مسلکي زده کړو اړخ ته باید ډیره پاملرنه وشي.
افغانستان جلوهلې تندې وهلې هیواد د علم له لحاظه هر څوک باید خپل بچو ته یو کومک ورسوي. زما په نظر کورسونه ډیر کومک کوي، باید نور هم مسلکي سي پروفیشنل کورسونه ډیر سي، مثلا د ژبي کورسونه، مثلا د بانکداري کورسونه، مثلا د نورو رشتو کورسونه چې هغه اسیسټانت ټیکنیشن روزي او یو سړی ته د کار زمينه مساعده کوي.
په قرار ښوونیز مرکز کې د 650 زده کوونکو له جملې 150 نجونې په داسې حال کې په زده کړو بوختې دي چې تر درې کال زیات اوس ول چې طالبان له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل سوي دي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
قدرمنو ریدونکو، افغان سندرغاړي محمود کامن چې په دری پښتو او هندي ژبو کې سندري وایي، د خپل خواجه سندريز جغله کباله پلندن کې د افغانانو په بندرونو او محفلونو کې ځانګړي ځای موندلی دی. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل په دې اړه رپورت لري.
سندرغاړي محمود کامین د افغانستان نه کراریو کډوالۍ ثاړي استلې دي. نوموړي لتیرو څه باندې دول سوزو راهیسي د بریتانیا په پلازمینه لندن کې میش دي. هغه له کابل له ځان سره راوړي افغان موسیقي د ژوند نه بیلیدونکې برخه ګرځولي چې په پردیسي کې نه یوازې له ځان سره بولي بلکې په ودونو او بندرونو کې هم رغوي. سندرغاړي کامین غواړي چې لندن میشتي افغانان موسیقي تریز دکړي.
زو داریم ما بسیار ارمان دارم مثلا به مسابقه کسی که آرمونیا را تدریس میکنم، گیتار را تدریس میکنم، کیبورد تدریس میکنم، آوازخوانی را تدریس میکنم، چیزی که من یاد دارم.
محمود کامین له کوچنیوالي څخه د موسیقي سفر پیل کړی او لومړی سندره یې د شوونځیو ترمنځ په سندریز سیالیو کې ویلې و.
اونجا خوانه را خوانم او ان پښتو بود. ای زما دلدارا تا پس شو دیوانا دل په دز زما بتور مستانا.
محمود کامین د افغانستان ځینو سندرغاړو ته موسیقي هم ترتیبوي.
برای هنرمندای زما کمپوز دادیم، مثلا برای وحید صابری مطلع آهنگ به نام دیوانه دلبر شدم ای دوستانه ای دوستان، بسیار مقبول هم خوانده وحید صابری، هنرمند بسیار خوب ماست. اما تو برای فواد رامز، برای عبید جان جوینده، برای وجیه رستگار، برای
محمود کامین هغه کسانو ته چې غواړي سندرغاړي سي لارښوونه کوي چې تر ټولو لومړی هغوی باید د موسیقي آلات لکه هارمونیا، رباب یا تبلا زده کړي.
بسیار مهمه است اول مو آلې موسیقي خود اول یاد بگیره. مثلا اگر او میخوای آوازخوانی کنه، اکتفا نکنه که حتما اول آوازخوان شه، اول برز یاد بگیره کمه که.
په ویمه لسیزه کې د افغانستان موسیقي ډیره وده کړې و، خو اوس هغه سینه ده. سندرغاړي محمود کامین یې پاړه وای.
او وخت د وطن ما یک آرامش بود، آرامش، جنگ و جدل و بدبختی و پریشانی که آل دامنگیر مردم است نبود.
محمود کامین په بریتانیا کې پر میشتو هنرپالو او شتمنو افغانانو ژغ وکړ چې په لندن کې د موسیقي یو مرکز جوړ کړي چې پکې افغان هنرمندان خپلو هیوادوالو ته موسیقي وښيي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
سونو امرنگ من باش ای آشنایی از
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.